سلامونه وخت په افغانستان کې دا ماسپخین شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پیل کوو د دې ساعت په تازه خبرونو. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامن ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په هکله ډیر جزئیات نه دي خبر شوي چې دا برید په گوهر کو سیمه کې چې له پلازمېنې تهران نه 1200 کیلومتره واټن لري شوی دی. وړاندې راغلي په لومړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې دا برید جنایتکارانو کړی، خو وروسته د ایران دولتي رسنیو ویلي په دې برید کې لس پولیس وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران پر پوځي اهدافو د پولیسو د اسرائیلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولي دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوی ده. ایران ویلی په دې بریدونو کې چې دوه سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمېنې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړي دي. ایران ویلی دي بریدونه محدود زیانونه اړولي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیواله سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو زپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښلی شي. دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د پولیسو پرونه په یو بیان کې ویل چې له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه تیا بندیان پکې لیږدول کېدل. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیا بیرته ونیول شول. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایټالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې ده چې د قطر له پلازمېنې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربېره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلن اوګلینی د ایتالیا په پلازمېنه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سرینانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سرینانکا سبانۍ لوبه د آسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلاديش ټیمونو هم مات کړي وو. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سحا که د قدر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې پر ایران د اسرائیلو برید په اړه تازه جزئیات څه دي او تر څنګ یې د اقلیمي بدلون په اړه هم راپور لرو چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمیدو لامل ګرځېدلی.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ زمکانی دی اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي.
او د کندهار ټک ټک بازار په اړه هم جالب راپور درته لرو.
ټک ټک بازار په دې پوری چې ګټه کتاب کاران نه لیږي بس کار کې بالا ټکار رپورټ دی دته نو علي بيساجي ستا.
او د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم شته را سره ملوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خدر من اوریدونکو بیا هم د خبرونه د راپورونو برخه ته خراغلې ورزو د خبرونه راپورونو ته د اسرائیل نن سهار پر ایران زوابي هوایي بریدونه کړی دي چې په دې کې ایران د بریدونه تایید کړي او زیاته کړي چې په دې بریدونو کې دوه کسان وژل شوی. په همدې اړه نور جزئیات له فريدې سیال نورو.
مننه فرشته جانې. د اسرائیلو پوځ ویلي پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخې په نښه کړې دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوځي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوځ یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي دې بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبر په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړې دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له ومې را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډېر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی یې بهرنۍ تیریګر بولي دا دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور پر بنسټ په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډو حال ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرائیلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته سواب ورنه کړي. د روټس خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر لخکې لخوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووا هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرائیلو سوابي بریدونه ونه کړي.
ډېره مننه فریده جانې. په خبرونه کې په همدې موضوع را سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی صاحب هم د تلیفون په لیکه را سره دی. په همدې موضوع به واقعي سره هم خبرې وکړو. داودزی صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې کدا راته وایي چې د ایران او اسرائیل وضعیت کوم خواته روان ده او وروسته به د دوی ترمنځ وضعیت څنګه وي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زما په فکر خو دا د حمله نه پس یعنی چې دا تیر شپه وشوله زمينه د دې مساعده شوله چې دا تنش له کم شي. ځکه چې اسرائیل د دین کولای شو چې نور جدیتر او خطرناکتر اهداف ولي، اما دا سخکاری چې د امریکا او د نور غربي ملکونو او د منطقي ملکونو مشورې او هیلو ته غوږ نیولې او صرف نظامی اهداف د پاره ځان محدود وسات، نظامی اهداف وشته دي، او دا چې ایران دا کړی دا چې صرف دوه کسه وژل شوی دي، دا چې څونه وژل شوی څونه تاوان یې هغه بیله خبر ده، خو دا چې ایران تاوان کم خي د دې معنا هم دا ده چې ایران به شاید زمينه مساعدي چې بیا حمله ونکي په اسرائیل باندې، چې دغه سلسله د متقابل حملات هم دلته ودریږي. زه په دې فکر کېم چې دا تنش ان شاء الله په کمیدو دی.
ډیره مننه داوزای صاحب. تاسو څه فکر کوئ کا دغه وضعیت لا هم د دوی دواړو ترمنځ کړکیچن سي، د دې تاثیر به په د منځنۍ آسیا په هیوادونو په نورو هیوادونو باندې څه وي؟ دغه منځنۍ آسیا کې دغه وروستي او کې لبنان کې وروستي پیخي په غزه کې دغه کړکیچ بلا کومې خواته لاړ شي؟
منځنۍ آسیا خو د ایران غرب خوا او د ایران جنوب خوا او د ایران شرق خوا ده. نو د ایران غرب خوا چې کوم د مقاومت په نوم باندې د ایران ملګری وو، هغه خو اسرائیل او امریکا سخ وټکوله. په لبنان کې حزب الله ډېر سخ وټکو، په سوریه کې خو دا تیره شپه هم د سپا ملګری چې ولته خپل د سپا پایګا او په اسرائیل کې په اوبخې په سوریه کې هغه په لار کې بمبارد کړه، او د څه مودې را په دې خواته د امریکا او د انګلیس ته جازونه تیارې د په یمن کې حوثیان بمباری کوي. یعنی هغه چې ایران ورته د مقاومت جمع ویله د شرقي میانی د ایران غرب خواته هغه ډېر سخت ځپل شوي دي. هغه چې شرق خوا ملکونه واقع دي اخو د ایران په اقمارو کې ناراضي، اما که چیرې اسرائیلو د ایران نفتی تاسیسات یا د انرژي نور تاسیسات یا اتومي تاسیسات یا د ایران په مشرانو باندې تیره شپه حمله کړې وه، بیا دا تنش ډېر لوړېده. د دې به خامخا واقب د دې منطقې ټول ملکونه ته، یعنی هغه ملکونه چې ډېر باثباته دي او با امن دي او ښه اقتصاد لري، هغوی هم بیا تاوان ورکوو، هغوی ته هم ضربه واریدېدله. خو تېره شپه چې اسرائیلو کوم هدف انتخاب کړ چې یوازې نظامي هدف، یوازې د میزایلو دستګاوې او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو دستګاوې، دا د اسرائیلو اراده ښیي چې هغوی هم غواړي چې د تنش کم شي او دا چې ایران خپل تلفات کم خینن، د دې معنا دا چې ایران هم شاید اراده ونه لري چې جواب ورکړي.
مننه. کارا شو د افغانستان وسنی وضعیت ته، افغانستان کې وسنی حاکمان په دغه د خپل گاونډي په دغه وضعیت باندې لا هم چوپ دي. کته نه دی ته وکړو چې دغه پیښه د افغانستان په وضعیت باندې یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
خامخا افغانستان تر اوسه هم کړی دی وضعیت باندې تاثیر کړی، تنه متاثر دی. دا وګورئ چې په افغانستان کې په دې حساس وخت کې وضعیت ښه نه دی، او افغانان مهاجر دي په ایران کې، او ایران چې کومه بد وضعیتي د مهاجرو سره نیولې ده، یو دلیل هم دا دی چې ایران تنش کې دی د منطقې سره، خصوصا د اسرائیلو سره او د غربي نړۍ سره. ایران شاید یېره ولري چې د 5 میلیونه افغانانو په منځ کې به څه خلک څه قسم خلک به کېدی شي هغه هستی وي چې سبا ورځ ایران ته مشکل پیښ کړي. نو افغانانو خو اوس هم قیمت ادا کړی دی. او بله خبر دا ده چې ایران د تحریماتو لاندې دی، او دغه د تحریماتو لاندې بیا افغانستان ته یو ګټه رسیدله، چون ایران نور ملکونو سره آزاد تجارت نشو کولای، خو افغانستان سره آزاد په قاچاقي توګه باندې تجارت کوو، ارزانه تیل او ارزانه تولیدات ورتل چې د افغانستان اتکای په پاکستان باندې کم کړی و. نو بیا که د ایران وضعیت خراب شي، نور هم خامخا تولیداتو سطح کته زی، خامخا د قانوني یا غیر قانوني تجارت د افغانستان سره کمیږي، او افغانستان ته بیا په دې حساس وخت کې دا ضرر هم رسیږي. خو په ټوله کې د افغانستان او د ایران روابط یو خاص شکل لري، ځکه په ایدیولوژیکي لحاظ دا دوه حاکمه ډلې دلته دښمنی دی، متقابل ایدیولوژی تعقیبی. اما په دغه حساس وخت کې چون یو بل ته احتیاج دی، دوی یو لاره د دوستۍ نیولې ده سره، چې دا په یو نازک تار باندې تړلې ده. ځینې حوادث کولی شي چې هغه د 1998 قصه بیا تکرار کړي، چې د پاکستان او د بوبخې د افغانستان او د ایران ترمنځ هم سرحدي تنشونه زیات شي، کړکېچ زیات شي، دا هم احتمال شته. خو په فعلي حالت کې د دوی روابط دواړو اړخونو دا خبره انتخاب کړي چې یو بل وزغمي او روابط ښه وساتي.
داود زای صاحب، روسی سوال کې که دا راته ووایي چې احتمالا که د ایران او اسرائیل ترمنځ دغه وضعیت نور هم خراب شي او دغه بریدونه نور هم زیات شي، نو په دې کې به آیا امریکا یا بل قدرت هم ښکیل شي په ښکاره توګه؟ اوس هم امریکا له دې برید نه خبر و، دا مونږ په راپورونو او خبرونو کې درلوده، خو په ښکاره توګه آیا دا د نړۍ قدرتونه یا امریکا به خپله په ښکاره توګه په دې شخړه کې ښکیل شي؟
او پس شاخو ښکیل دی پکې، اسرائیلو ته مالی مرسته ورکوي او اسلحه او دا تیره شپه هم چې راکټونه استعمال شوي، په اغلب ګمان دا د امریکا راکټونه دي چې F-35 تیارونه، F-15 تیارې چې هغه رادار نه ني د هغې د لارې نه یې فیر کړي دي په داخل د ایران کې. دا معلومه نه ده چې دا F-15 تیارې دننه ننوتي که نه دي ننوتي د ایران فضا ته، خو په اغلب ګمان ننوتي دي، چون د ایران دغه به هم شاید فلج کړی تیره شپه رادارې. په هر صورت دا F-15 هم د امریکا جازونه دي، دغه پیشرفته ترین میزایل هم د امریکا دي. دا څه موده مخکېم چې استعمال شوله، بل دور کې هغه هم د امریکا اسلحه وه، خو دا خو غیر مستقیم دخالت دی. نو که چیره ځمکې ته خبره ورسیږي، یعنی د ځمکې په مخ د دواړو جانب عسکر سره ونښلي، بیا خامخا امریکا او متحدین په دې جنگ کې داخليږي.
ډیره زیاته مننه داوزای صاحب. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزای په خبرونه کې را سره وړاندې نو راپورونه پته را سره اوسي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅیړي. نور حال سناکا کړنه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران د بیړنۍ څیړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی، ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت، حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه 15 مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فیاق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوي چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اسلامي نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی د نړیوالو قوانینو لمخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارټایډ ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکو چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي، خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
زموږ تقاضا د امنیتي شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیت لري د افغانستان کرکلای دی باید منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښيي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه وکړي. په دې هکله حدیث پر دې سره راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15 د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه به له معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کرکیلي بد اغېز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو، پرله پسې وچکالیو، سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیزې ځمکې له کښته پاتې شوي دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوه دی که غنم دی که هر تر سبزیجات دی دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي، دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ دا 8 یا 10 کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډاوي، کوم اورښ چې کېږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کېږي، چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره که څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبیعي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو 2 میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
بیا هم خراغ لی تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. مخ کې دینه چې د خبرونې وروستي راپور ته ورشو، یو لاند سپورتي خبر ته غوږ شئ. د افغانستان له ولسکلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي. د ولسکلنو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې دا د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. د سیالۍ به په کابل د کابل پر وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ به په 2025 کال کې پیلېږي. وسم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته چې د کندهار د ټکټک بازار په اړه ده. د کندهار ټکټک بازار چې د حلبی سازه یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. د بازار چې د احمدشاهي دورې پورې اړه لري رسمي نوم یې توپخانه دی، خو د خلکو لخوا ټکټک بازار نومول شوی دی، ځکه په بازار کې د چکوشونو ټکهار یې اورېدل کیږي. دا چې د بازار ته ولې ټکټک بازار وایي او په دې بازار کې څه پراته دي، په دې اړه لسیمه زمونږ همکار راپور چمتو کړی. تاسو راپور واوري بیرته راګرځو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلبی سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلبی سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلونو راهیسې حلبی سازي کوي وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلبی سازي توکي جوړوي.
یاره څلور کاله به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي، چې دلته د مخه په دغه کې د راځو د دکانو شاته کمند وو، چې دې کې آسان و دا توپونه به په بارول وړل په رسم گذشت کې اچار و. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پولیس کې ګټه کسب کاران لګیږي. بس کار کې والا ټکار یې پورت دی. دلته نو علي بسازي ستا پنګری د نو علي بسازي د انګری د بلار کې سب تپسي کې چې چکوش کار دی. وو
د عصري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخې او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار لپاره دی، دا کار زکوم، دا کسب مو دی، دا کار مو دی. الو بسازي هم ستا داست ټانکیان هم جوړیږي، د اوبو ټانکیان یې دا پخوا کاسې جوړول په چکوش، اوس په ماشینه جوړیږي. هغه اوس هسته نور دغه د بخاریانو دا شیان چې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډېر شیان جوړ جوړیږي. سیاسي یونیسنل کار یې دلی جوړیږي. دا ډېر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 2500 کال کې اوس نو دا نور دا سونه اوس کوله ولاړو ته اوس هغه کاروبار مو دغه لومړی
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده، د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلبی سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځانګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې شو کوم چې تاسو ګورئ د احمد شاه بابا کور د خلکو مبارک ده. دا ټول ده نو د دا یو تاریخي ډېر د اهمیت ور بازار. دلته توپک او د توپونو د شامپراتو زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو، د غرمه وو، د روجماتو، د پیشنمی توپونه ویل کېدل. اره غرمه به پر دوه ورځې به ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو توپ خلکو فلچ ول توپ تر اعظم یعنی دوه ورځې به جوړ تر اعظم اوس دوه ورځې به خو ساعت داسې نو دا د توپ خاجه پر امو باندې هیڅ څه نه.
د ټک ټک بازار ترڅنګ د کندهار د یو شمیر نور بازارونو نمونه هم خلکو په خپل خوښه بدل کړي، لکه 414 په سرپوش بازار شهرت لري.
مننه چې تر پیا را سره وي. وړاندې په خبرونه کې فائزه ستاسو سره ده. فائزه ابراهیمی په خبرونه در